دوستانو ستړي مشه سهار مو په خیر او نیکمرغه اوساز ماج ملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کو دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا معمول سره سم د نن ورځې نیم ساته خبری مجله پیلو. دا زموږ لمړنۍ سهارنۍ نیم ساته خبری مجله ده. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وژنې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړي. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي دا هیله مند چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې یو باثبات راتلونکی او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د خزانه وزیر او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړ وزیرانو پرونو ول چې په سعودي عربستان کې د پنګونې په اړه په یو کانفرنس کې راتلونکي ونې جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق وژنې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړي. د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله ویلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلط وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والي په دفتر کې پټزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړي چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته دراوتو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. د امریکایي ځواکونو یو افسر ویلی دی چې له ډزو داسې ښکاري ده چې هدف یې جنرال عبدالرازق و. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز دا حمله غندي. نوموړی وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د کندهار د پرونۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د هندوستان صدراعظم او د نړۍ ځین نور مشرانو هم دا برید غندلی. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ پر لور یو ګام وي. دا آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو فرصت وبال.
I know that reaching this point has not been easy. At times preparations for the elections have been challenging and I remain particularly
دوی په هیګم چې د پړاو تر رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمنو او زپتیرا د تشدد د پیخول کبل اندېخمنې خو د افغانستان خلک کولای شي په خپل بریاوو ویاړي. په پام کې د چټ افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان په پاتې درې ډیر شولایتونو کې سبا د تلی یا میزان د میاشتې پاتې وشته منېټه تر سره شي. دا فراه ولایت پولیسو چارواکي د مخدره موادو د قاچاق په تور د هرات ولایت د 15 اوسیدونکو د نیولو خبر ورکړي. د هرات امنیه کمانډانې ویان عبد الاحد ولیزاده د پنځشنبه پورز رسنوي ته ویل د کسانو 200 شپږ شپې ته تابلیتونه چې له مخدره موادو ډکو خوړلې و غوښتل چې هند ته قاچاق کړي.
پیش از اینکه این افراد داخل میدان هوایی
د هرات امنیه کمانډانی ویان عبدالاحد ولیزاده وای مخکله د چې د کسان د هرات هوایی ډګر ته نوزید. امنیه کمانډانی د مخدره موادو پر ضد مبارزې د مدیریت د پولیسو لخوا تشخیص ونیول شو. د هرات امنیه کمانډانی چارواکي وای د روان کال لپاره په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق په تور ډیرش کسان نیول شوی دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن مونوچن او څو اروپایي هیوادونو جګپوړ وزیرانو پرون پنځشنبه ول چې په سعودي عربستان کې د پنګونې په اړه په یو کانفرنس کې راتلونکي ونې جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته لاغې وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفر تر راستنېدو وروسته مونوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقجي د قضیه په اړه معلومات ورکړل. مونوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل د ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې چې د په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 نیټې تر 25 پورې پلان شوی خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې لا درک شو د ترکی رسنیو د راپورټونو لمخې نو مولوی د سعودي په کنسلګری کې د نن وژل شوی خو سعودي چارواکي د اداره دی. په فنلند کې وی محکمې د کډوالو د وی مخالف او د روسیې د پلوی وی پانی موسس د ناروا تورونه او غلطۍ په تور په 22 میاشتو حبس محکوم کړ. د پلازمین هلسنګي محکمې پرون ویل ایلیا یالیتسن په خپل وی پانه د فنلندۍ تحقیقاتي ژورنالیست جیسیکا اروا په اړه توهینونکي مطالب خبره کړې. مېرمن اروا ته چې د فنلند د ملي خبرونو راپورټر ده هغه مهال د دې کسانو د کرکې ویناوي او حتی د مرګ غواښونه پیل شول چې د دې روسیې د تبلیغاتي هڅو په اړه یو رپورټ برابر کړ. په دې قضیه کې دوه نورو شاملو کسانو یوهان بکمن ته چې په فنلندۍ رسنوي کې لبخار راځي د مسکو په پلوي مشهور دی او همدارس د وی پانه وی خزینه کارکونکو ته د تعلقي حبس حکمونه ورکړل شوی دی. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې وجټه الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمريني الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده او دواړه پیلوټانې لا درک دي. دوستانو سمو خپل آزادۍ رادیو نو اوري خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه سمو په پان آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر د کندهار له خونړۍ حمله وروسته ډاډ ورکوي چې په دې خار کې وضعیت به زر بیرته عادي شي. دغه ته پرون مازیګر د کندهار د ولایت په ودانۍ کې یو وسلوال د دې ولایت د امنیه کمانډان ډګر جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه لرو. دا پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره یو مرکه هم دروو. لویدیځو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان د انتخاباتو په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي چې په ترکیه کې د لا درکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کنفرانس کې ګډون وکړي. دوستانو ستلی مشي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار له خونړۍ حمله وروسته ډاډ ورکړی چې په دې خار کې به وزیر ډیر زر بیرته عادي شي. پرون مازیګر د کندهار ولایت په مقر کې د یو وسلوال ګارد په ډزو د کندهار امنیه کمانډان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول. په پیښه کې د کندهار والی زلمی ویسا د پولیسو د 404 میوند زون کمانډان جنرال نبیل هام د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل عزیز احمد عزیزي دوه امریکایانو د نړیوالو ځواکونو یو قرارداد دی هم ټپیان شي. افغان حکومت د پیخي پاړه د سیړون لپاره له کابل کندهار ته یو جګ پوره اتاستوله. احمد تکلی پاړه ریپورت لري.
تکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانګزي په مشرۍ د حکومت یو جګ پوره پلاوي د کندهار د خونړې پیخي په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یو وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غني تایید کړ چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د ولی په دفتر کې د پنځشنبه ورځې په پیخه کې وژل شوی دي. ښاغلی غني په دې ویډیوي وینا کې چې تیر مخام خبره شو زیاته کړه
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیخه کې وژل شوی دی. خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوان زون قومندان جنرال نبی الهام په پیخه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والی سیورت قندار بودن شونی که اجرا میکنن که هدف اولیش یعنا سیوی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عمل شنی درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوې چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو لټالاره د وټلو په حل کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
بلخوا اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې خپل د کندهار په غونډه کې شامل وای چې ل برید او دزو داسې ښکاری دا چې په واضح توګه هدف عبدالرازق دی. وای دا ډیره واضح وا چې د دزو هدف عبدالرازق دی. وای دزې په داسې حال کې وشوي کله چې تر امنیتی غونډې وروسته امریکایی او افغان ګډونوال البته د دې خوندې ل د یو تالار نه وتلی او بهر په وړو ډلو کې ولاړو. د اسوشیټډ پریس یو خبریال او کمرمن چې په صحنه کې حاضر وو دی وایي چې دغلته د برید په داسې محل کې وشو کله چې ګډونوال د ګروپي عکسونو اخیستلو په حال کې و. که څه هم د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د برید هدف جنرال میلر او د کندهار د امنیه قومندان وو، خو هغه امریکایي افسر چې په دې غونډه کې ګډون لره ډیوډ بوتلر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې سره موافق نه دی او د چې څه ولیدل هغې داسې ښکاري دله چې جنرال میلر تر ډیره پوری د بریدګر هدف نه و. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس په همدې موضوع باندې یوې مرکې ته ورشو. په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی د کندهار د امنیه قومندان له وژل کېدو وروسته خلکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې به وضعیت ډیر زر عادي شي. جنرال رازق پرون د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو وشل شو. په غونډه کې د ناتو امریکا د پوځي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم ګډون کړی و، خو لکه چې ومو اوریدل هغه روغ دی. له دې پیښې وروسته د کندهار ښار د امنیت د انتخاباتو د امنیتي ننګونو او ستونزو په اړه احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي. ښاغلي جلالي د خبرو پایل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشنۍ ځای دی چې په دا وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو لپاره ورځي، دغه حادثه کېږي د دې لپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده ځکه طالبانو په خپل ویلي و چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به پر حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدید کړي. او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه موثر دي، دا واقعا د هدف داده چې انتخابات دغه کې په خلکو کې ورخطایي ویره پیدا کړي. مګر انتخابات په صورت باید وشي. انتخابات که هر څومره ستونزمن وي، هم څومره مشکلات ولري، هغه مفید دی چې افغانستان خلک وي. ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
ښاغلی جلالي، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بله ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځایه پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کې شک نشته چې دوی نفوذ کړی د په دې امنیتي قواوو په لیکو کې، او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوی ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخبارات ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تیر وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبانو لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي او هغوی لویې ستونزې دولت ته پیښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولی ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته سارغی صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی، او هغه تنه د قندهار د پاره نه دی. البته په قندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې قندهار محلي او تی امنیت تامین شي، خپله د هغو نهادونو نه بنسټونو باید استفاده وشي چې اوس په قندهار کې دي، هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی حدس واهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګوري امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره شدیدیږي عمره د چلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامداره کار دی، یو دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کېږي، چلنجونه پیدا کېږي، کوشش کېږي چې خلاوې چې دغه چلنجونو سبب ګرځېدلې دي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکی څنګه یوازې جنرال رازق په نخښه کړی، په داسې حال کې چې د نړیوالو قواوو عمومي قومندان هم هلته حاضر وو؟
البته داسې فکر کېږي چې هدف جنرال رازق وو او همدارنګه د بینالمللي قواوو قومندان وو، دوی دغسې ویلي دي. خبره دا ده چې جنرال رازق په قندهار کې یو مؤثر شخصیت وو او د امنیت دپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوب باندې د حملې وزي د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځانته ورکوي، اعتبار اخلي. دی
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی دی افغانستان کې، البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړي وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په دا تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات
ترسره شي. دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پوخانی وزیر علي احمد جلالي سره مو د انتخاباتو په درشل کې د کندهار په پرونی حمله چې د دغه ولایت د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې وشل شول، په دې موضوع او پښتو ستونزو مرکه واوریده. اوس هم دا چې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورسپانې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا بل لمړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورسپانې په لیکنه د غزنی اوسیدونکو به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رای ورکونې د مرکزونو امنیت نشي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 1300 کسانو ګڼ مېشتې غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 1340 مرکزونو یوازې 1540 مرکزونه د رای ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبه ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ ملکانه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالی ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته پکتو امریکایي پالیسي جوړونکو یو ښه دلیل لري چې د ډیموکراتیک حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1300 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایت د سروې د یو ګډونوال خبره راخستل شوې چې ویلي دي معمولی رای ورکونکي خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو په کندهار کې د دې ولایت د امنیت د قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د پیښې په اړه ریپورټونه لرل. زما همکار صادق رښتینی د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې چې خپله د وژل شوي جنرال په څرګندونو پیل کېږي.
کور مو په جنجال اخته کې تر اوسه مې څوک راکښه تا ایستلي. عمر می نه دیش کال او درمه میاشته ده خیر
سلیبیش کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډنول سوالی په منصور کل کې زیږیدلی وو. خود ژوند ډیره برخه د کندهار په سپین بل د کل سوالی او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیر کړی وو. د طالبانو د نظام ترلنګي دورسته کمانډان رازق د کندهار په سپین بل د کې د سرحدي پولیسو د کمانډان په توګه دند پیل کړ. په 2009 میلادي کال کې چې کل کندهار نام نسو او د طالبانو نه پوسټر کندهار شهر پورې ورسید کمانډان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولوباوه او په دې توګه نوموړی د 2019 میلادي کال په پا پای کې د کندهار د پخوانی امنیت کمانډان خان محمد مجاهد روجل کېدو ورسته د سرحدي پولیسو د کمانډانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکل شو. کمانډان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راغلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څخه پیسې ډېر کسې پر نه ونسې په کندهار کې موږ ډېر لس کس اویا کس ضابطان درلود په هغه کې ډېر لس کس کنداري ضابطان او افسران مو دي اوس 2200 کس زه د لسم او دولسم فارغ ضابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا زر کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي دي. د دوم برتمنیس اوس څوک چګلنان دي څوک فرناندی څوک نومړی برتمنانډی څوک کوم برتمنانډی دا ګرد د مکتبو د پانتنو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوه کومکه دا و چارې ولسوالۍ ته ځولاړم. دې ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو څنګه جړی آرام کو څنګه ارغندا و آرام کو څنګه شاولې کو ټوخا کریز ارغسان او مارو په نور ولسوالۍ دې دې طلبې کوي په سره کم چې ما خپل وصول ورتول چې زه غواړم جنګ زنه وانه د بازار کوم ابنس کې وکم زه جنګ نه وانه د کلیپ ما بیت کو
پر کومندان رازق شاو خو 15 د شاملې وسبې چې لنځ دې ټول ژوندۍ وتلی وو او یوازې په یو ځان وجون کې حمله کې سخت پیسو
چاوتنی د 15 د شټې را باندې سوي دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي داسې چې پر موټر بم پټاو سوي دي داسې چې مخته موټر روان دي د بیټ ګټانو مې نه تولې دي په کمین کې راګر سوي او انتیاري حمله را باندې سوي دي پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار مخه مخ داسې خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي د عملې را باندې سوي اوس د ورسره دي سمه مېس دا تصور کوم دا نه شته چې شو لکه یو عادي خبره چې تیر به تاثیر هم نه را باندې کوي جن با کوم نه په کوم تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرازق سره لدی چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دشمن بلل کېده په وروستیو درو کلونو کې د مرکزی حکومت سره اړیکې شینوي. په 2014 میلادي کال کې وروسته راغی چې کمانډان رازق خپل سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ. پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورېسپل. نو مولي دغه رازي وونه مخکې خپل سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرشه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبه کې فوټبال خوشاوه. د نوموړي څخه درې میرمنې شپږ زامن اولونی پاتسبي د پنځشنبه په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعت ورسته د کندهار د ولایت شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د نمولي کشر رور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکي.
دوستانو له کندهار څخه د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی په ریپورت کې مو د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه اوریده. تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړي د افغانستان د ولسمشري مانی پوخانه مرستيال وایي د هیواد د وسنیو ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې پر اساسي قانون بیا کتنه وشي او تعدیلات پکې راوستل شي. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر مرستیال وایي په افغانستان کې د یوې مسؤلې سیاسي دستګاه نشتون لامل شوی چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې پرمختګ ونه کړي او وروسته پاتې شي. محمد یونس قانونی د پنځشنبه په ورځ د توزیع قدرت سیاسي د ایجاد هویت ملی تر نامه لاندې په کابل کې په یو کانفرنس کې وویل د وسنی نظام په جوړښت کې د ځانګړو کسانو د غوره کولو په هدف د مصر، فرانسې او امریکا له اساسي قوانینو نه استفاده شوې ده چې د ده په خبره دا چاره بریالۍ نه ده او باید بدل شي. ده د هیواد د اساسي قانون بیا کتنه او پکې تعدیلات و غوښتل.
ما با ایجاد ساختارهای سخت
دو بل من په اساسي قانون کې د سخت افزاری پر رامنځته کولو کولې شو چې د ملت جوړونه د ګډ هویت د پیدا کولو د پراختیا په لور د تګ او د بحران او کړکیچ د حل لپاره زمینه برابرول شو. له دې امله زما وړاندیز پر اساسي قانون بیا کتنه او د افغانستان واقعیتونو ته په پام د تعدیلاتو راوستل دي.
کټای عینی افغانستان
د ټینګار وکړ چې په هیواد کې د ځواک د ترلاسه کولو کړکی چونو ډیر فرصتونه له خلکو واخیستل او په افغانستان شاته پریښود. د بوبل نن مونږ په یویشتمه پیړۍ کې هم یو بیمار افغانستان لرو چې هویتي ستونزه لري. ښاغلی قانوني ټینګار وکړ چې د افغانستان ستونزه باید د مخورو په ګډون د سیاسي او فرهنګي خبرو اترو له لارې هواره شي. د دا خبرې په یاد کانفرانس کې چې د افغانستان د نخبګانو د سازمان لخوا جوړ او یو شمیر دولتي او غیر دولتي مسؤلینو او پوهانو پکې ګډون کړی و وکړي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیې قمندان جنرال عبدالرازق وژنې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډېر ښه دوست او وطن فعال افغان له لاسه ورکړی. جنرال سکاټ میلر پرون د هغه برید پر مهال چې جنرال عبدالرازق پکې وژل شو د کندهار د والي په دفتر کې. د برتانی یو جګ پولیس چارواکی ویلي دی هلمند چې د ولسی جرګې انتخابات به په افغانستان کې د وی باثبات راتلونکي او دیموکراسي په لور یو بل ګام وي. د فراه ولایت د پولیسو چارواکي د مخدره موادو د قاچاق په تور د هرات ولایت د 15 اوسیدونکو د نیولو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د 2 روپۍ هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. په فنلند کې وی محکمې د کډوالو د وی مخالف یو د روسیې د پلوی وی پانی موسس د ناروا تورونو او غلطۍ په تور په 22 میاشتو حبس محکوم کړي. او د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټل وتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده او دواړه پیلوټان لا درک دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د دی ال نه د شډول الوتکې پیلوټان مخکې لدی چې الوتکې د جنوب لویدیځ کرسنادار سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو را پریوزي خپل ځانونه د پراشوت په وسیله ورزولي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د مندل لپاره عملیات پیل شوي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادې رادیو راوړئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د سادې رادیو خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی رینه وځد چې زموږ د وی پانه لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ په وی پانه کې زموږ خبرونه ریپورتونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مودا وی پانی پاتا دا. او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
زمان محمد اعظم اصغری دی پوسټ را تر لیکل شوی دی د هالند تر څو هغه پوسټ پک ز تر لاسه کړ
شوی دی. سره لیکلی چاره لیکلی
خپلوان می دی هالندی ژبه یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی.
کوم وخت بنم د پوسټ د طریقه چا چی در تر لیکلی؟
بله بعض دوستانو را لیکلی دی دواګان او بعض کریمونه د شان راغلی وو. اما یو واستون زچب کې موجوده و هغه څه چې په دغه پوسټ کې وو مصرف دوه چن شوی دی.
مثلا
مثلا اتر پکی وو او لخت کریم دی چې دغه نه تقریبا 3000 افغانه چاره نه و. مشکل په اساس باندې موده کار کړ.
با د یو سلامونه می هغو تای مسافرو جړو پړو قربلو تای.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دوستانو د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجله په هم دي ځای پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل زموږ په پاڼ ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. بل خبرونه کې آرش همایون در سره دی. آرش همایون ستلمشي.
تشکر ان صاحب.